اوزن کو تم شل ډیو د نن ورځې په روستۍ اخري خبري غړي کې د خپل قربای سره لمومن سلامونه مني او وخت ورځې 15 بجې شوی په دې غړي کې بوره د خبر پورتونکو په درو دم خل کې شوی به می چودن کې شپارس کسان وزل شوی دي په پاکستان وزیر اعظم وای په ملالی برید پر ټول انسانيت برید دی بل خو په سوات کې قومي امن جرګي او نیک په خیل امن جرګي په ملاله د شوی برید زد احتجاج کړي تر څنګه نور هم یو شمېر رپورټونه لرو خو لومړی ورته نجیب عامر ته چې تاسو ته د سات تازه خبرونه وړاندې کړي
په درې دمخیل کې نن غرمې نه وړاندې 14 شوي چې ورکې لک تر لږه 14 کسان وژل شوي. تحریک طالبان وایي برید دوی نه دی کړی. په افغانستان کې میلیونونو ماشومانو پر ملالې یوسفزۍ شوی برید وغندل او د هغې د روغتیا لپاره دعا وکړه او د ترکیې وزیر اعظم پر امنیت شورا نیوکه کړې چې د شام د شخړې د هواری لپاره یې لازمې هلې ځلې نه دي کړې. پوره خبرونه د خالی په ورځ د پیښور سره په څنګ کې په نیمه قبایلی سیمه درې ادم خیل کې او 14 کې لک تر لږه 14 کسان وژل شوي او دیش نور جوبل دي. 14 د فردوس په نامه د وسلو په یو مارکیټ کې شوې ده. د دې پیښې یو لیدونکې اسرار خان د مشال ریډیو خبریال ته د خپل سترګو لیدلې حال داسې بیان کړ.
اول دا کہ دکان مخه دا پیک اپ مو ولاړو الټو ولاړو دوانو کی جکم یو گاڑی کی بلاسٹنگ ہو شو پای کی جکم دے بس نو دکانو نو نو کورونو بکیو دنیا زخمیاں نو مڑی پراتو بس مو خدا خپل مڑے روچت دماغا غوڑے رضیات زورا ور زکہ جخوا کی سونا سبی 15 دکانو نو ٹول کی نشی شی نہ دروازے وی او غیر شا پیر سنگ جمعتون ای کی نقصان سے دلے دے.
راپور نوای د بمی برید پترس کې د امن لخکر دفتر هم پنخه کړی شوی. په سملاسي توګه چا د پیښې پړه قبوله کړې نه ده. د تحریک طالبان پاکستان د رایدم خیل څنګه یو ویان مشال ریډیو ته ویلي دوی د دې پیښې تر شا هیڅ ډول لاس نه لري. تر دې وړاندې په وار وار پاکستاني طالبانو د امن د لخکر غړي او مشران پنخه کړي سواغوي د حکومت سره د مرستو نه منې کړي. نن د پاکستان په ټولو خارونو کې وکیلانو پر ملالې یوسفزۍ د برید غندنې لپاره احتجاجي مظاهرې کوي. د دې کاربندیز او مظاهرو غږ د پاکستان د وکیلانو ټولنې یا بار کونسل کړي. په پېښور، فیصل آباد، ملتان، پنډي، کراچۍ او کوټه کې وکیلان د کار لپاره عدالتونو ته حاضر نه شول. په ځینو خارونو کې وکیلانو احتجاجي لاریونونه هم وکړل. بل خوا د پاکستان د پوځویان وایي د ملالې روغتیايي حالت دا شېبه له خطرې څخه بهر دی خو راتلونکي سورزي مهمې دي. د پاکستان وزیر اعظم راجا پرویز اشرف هم تیره رس په پنده کې رښتون ته ورغلو او د ملالې پښتنې وکړه. د هلت خبري اعلانو ته ویل
وی هاف ګادرډ هیر ټو پی ټریبیوټ ټو دی بریوري اند کوریج اف ملالا یوسفزای.
دی وایي موږ دلته د ملالا یوسفزای د بهادرۍ او همت ته د عقیدت پیرزوونه وړاندې کول لپاره راغلی یو. پر ملالا برید یو بوزدلانه فعل دی. ټول قام متحد دی او د دغو کسانو د بربریت په سختو ټکو کې غندنه کوي. هلته په سوات منګوره کې سوات قومي جرګې او نیک پخیل امن جرګې پر ملالا یوسفزای او نورو ماشومانو برید په سختو ټکو کې غندلې دی او مظاهره کړې ده. افغان زده کوونکو په ملالا یوسفزۍ باندې شوی برید په کلکه غندلې او د هغې د روغتیا لپاره د دعا لاسونه پورته کړي. د افغانستان د پوهنې وزارت چارواکو مشال ریډیو ته وویل دغه دعا د افغانستان په 15,500 ښوونځیو کې نږدې 9.5 میلیونو شاګردانو لخوا وشوه. څو ورځې وړاندې د پاکستان په سوات کې وسلوالو طالبانو پر 14 کلنې ملالا یوسفزۍ باندې برید کړی چې هغې سخته ژوبله کړې وه. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رحمان ملک وایي په هیواد کې د ترسره شوو اکثرو تروریستي پیښو کړی د شمالي وزیر سره ملاویږي. نو کاری نو حل ته دوی پوځ عملیات کول شي د داسر غندونې په کراچۍ کې کړي.
اب سارے کے سارے ٹیررزم کے رستے جو ہیں وہ نارتھ وزیرستان میں جاتے ہیں. نارتھ وزیرستان میں ان کا ہب ہے.
د ترهګرې ټول لارې شمالی وزیرستان ته ځي او په شمالی وزیرستان کې د دوی مرکزونه دي او کم چې موږ ته خفیا معلومات ترلاسه کیږي او یا د اولس کوم وینا ده نو د ترهګرو مرکزونه هم د غلطه دي. اوس به حکومت غور کوي چې څومره ضرورت دی چې هلته اپریشن وکړي یا کول پکار دی.
په پاکستان باندې د امریکا او د ترهګرۍ خلاف د جنگیدونکو نور اتحادیانو هم تل غږ کړی چې د حقانی شبکې او نورو ډلو خلاف ته په شمالي وزیرستان کې عملیات وکړي خو پاکستان عملاً دغلته عملیات نه دی پیل کړي. تاسو د مشال لډیو نه خبرونه اورئ. د ترکیې وزیر اعظم د ملګرو ملتونو په امنیت شورا باندې نیوکې کړي چې په شام کې د 19 میاشتنۍ جنگ د ختمولو لپاره لازم ګامونه نه دي پورته کړي. رجب طیب اردوغان په استنبول کې یو کانفرنس ته د وینا پر مهال وویل نړۍ یوازې ننداره کوله چې په شام کې څه ډول بشري ناورین روان دی. نوموړي زیاته کړه که موږ د امنیت شورا د ځینو غړو هیوادونو رضامندۍ ته همداسې په انتظار اوسو نو د شام وضعیت به په خطرناک حالت بدل شي. د ملګرو ملتونو دوو غړو چین او روسیې د یو قرارداد په حق کې رایې ورکړي چې په دمشق باندې د فشار واچول شي، سو شخړه ختمه کړي او یو سیاسي حل ته رضامندۍ ښکاره کړي. د مصر په پلازمینه قاهره کې د ولسمشر محمد مرسي پلویانو او مخالفینو ترمنځ د خوډه په پیښو کې د سلو نه زیات کسان ژوبل شوي دي. په تیرو دریو میاشتو کې چې محمد مرسي واک لاسته راوړی دا د تشدد لومړی پیښې دي چې مخې ته راغلي. د قاهرې التحریر سره لاره کې د محمد مرسي مخالفینو او پلویانو پر یو بل ډبرې ورولې. په دې موقع پولیسو هیڅ قسمه مداخله نه کوله. د ولسمشر مرسي مخالفین وایي چې ولسمشر په سلو ورځو کې د هیواد د اقتصادي حالت د ښه کولو په شمول نورې ژمنې پوره کړې نه دي. بلخوا د ولسمشر پلویان وایي پر ستونزو د قابو موندلو لپاره نور وخت پکار دی. د 2012 کال د امن نوبل جایزه اروپایي ټولنې ته ورکړل شوې ده. د امن انعام د دې سازمان لخوا د شپږو لسیزو په ترڅ کې د امن، پخلاینې او بشري حقونو د پرمختګونو په بدل کې ورکړل شوې ده. اروپایي ټولنې ته د امن نوبل جایزې د ورکولو اعلان پرون په اوسلو کې د ناروې د امن د کمیټې مشر وکړو. د دې جایزې په اړه په واشنگټن کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلنټن وویل اروپایي اتحادیې ته د نوبل انعام د ګټلو مبارکي وایم. په دې یقین سره دا ډېره په زړه پورې ده چې ګورو اروپایي اتحادیه په یوویشتمې پیړۍ کې څرنګه متحده او سوله ایزه ده. اروپایي ټولنې ته د امن نوبل جایزه په داسې حال کې ورکړل شوې چې اروپایي هیوادونه له سخت مالي بحران سره مخامخ دي. دا تر دې ګړی د مشال ریډیو خبرونه
اوریدونکو خبرونه مو د مشال ریډیو نه اوریدل چې نجیب عامر وړاندې کول په روانه غړي کې به واوري.
د خیبر پختونخوا په نیم قبایلی سیمه در دم خیل کې د بمی چاودنی ورستو د خیبر پختونخوا حکومت ویلی دی وسلوال د بریدونو د لارې فشار چوي چې د رنګ دوی خلاف عملیاتونه شي.
پشاور اور اس کے گرد نواب میں پریشر ڈالنے کا مقصد یہ ہے کہ ان کے خلاف کاروائی نہ ہو.
په ملالا یوسفزئی د شوی بریډ پرده د پسواد کې مظاهری شوی. د پاکستان د کونو چارو وزیر وایي د ترګری ټولې لارې شمالي وزیرستان ته ځي. نو اوس به حکومت په دې غور کوي چې دغلته کې څومره او کوم ځای د پوځي عملیاتو ضرورت دی.
اب سارے کے سارے ٹیررزم کے رستے جو ہیں وہ نارتھ وزیرستان میں جاتے ہیں. نارتھ وزیرستان میں ان کا ہب ہے.
او نن د افغانستان په ټولو سکولونو کې د ملالی یوسفزئی د صحت دواګانې وغوښتل شوې.
لکه څنګه چې دا څرګنده ده چې ملالی زمونږ د حقوقو طرفدار و په هر زمان کې. نو د هغه ظالمانو چې ملالی باندې بیرحمانه برید کړی دی هغو ته د نیکی هدایت غواړو. خدای دې وکړي چې ملالی ډیر زر د صحت په جامه کې وپوښل شي.
د تر څنګه نور هم یو شمېر رپورټونه لرو د مشالې دو سره اوسئ.
اوس د خبرونې لومړی رپورټ اوریدونکو څنګه تاسو په خبرونو کې هم اوریدل چې نن د خالی په ورځ د پیښور سره په څنګ کې په نیمه قبایلی سیمه در دم خیل په یوه چاودنه کې لږ تر لږه 14 کسان وژل شوي او 10 نور جوبل دي. چاودنه د فردوس په نامه د وسلو په مارکیټ کې شوې ده. راپورونه وایي د بمی بریډ په ترڅ کې د امن لخر دفتر په نخ کړی شوی دی. په سملاسي توګه چا د پیښې پړه قبوله کړې نه ده. نور تفصیل د مشال ریډیو خبریال غلام غوسره کوي.
په دره دمخیل کې زوردارې بمی چاودنې لږ تر لږه 14 کسان وژلي دي او د 10 نه زیات کسان یې جوبل کړي دي. په دې لړ کې د لډرینګ روغتون ډی ایم ایس افتخار خټک مشال ریډیو ته وویل چې نه مړي او 10 زخمیان لډرینګ روغتون ته را رسول شوي دي.
موږ سره نه تقریبا مړي راغلي دي او د درې په دماکه کې 10 زخمیان دي. سپیټل کې خو بس ان شاء الله ټول ډاکټرانو او طبي عمله لګیا ده د غوی علاج کوي. غتون دای سره ایمرجنسی نه فشو دي. ټول ډاکټرانو ټول سټاف موجوده دي راغلي دي.
په لډرینګ روغتون کې اني شاهدینو او زخمیانو د مشال ریډیو سره په خبرو اترو کې وویل چې چاودنه د بارودو نه په ډکړې شوی گاډي کې شوې ده او ډیره زوروره چاودنه وه.
دمانو مصرار دی او زه درې نه راغم د کار نه. اول دغه دکان مخه د پیکاپ مو ولاړو الټو مو ولاړو دوه کې کوم یو گاډي کې بلاستنګ وشو پای کې کوم دی. بس نو دکانونو نو کورونو وبکه او په دنیا زخمیانو مړی پراته. د ماګه هډه رضیاته زوروره ځکه چې خو کې سونه سلوې 15 دکانونو ټولو کې نشي شی نه دروازې او غیر شا پیر څنګه جمعهتون هي کې نقصان رسیدلې دي. د ماګه تقریبا 8 کیلومتر پورې आवाज رسیدلې دي. ډیر زیات کسان به کې مړمو د نیمې نیمې تنه نه وي بکه خلک
دې دا یم داریانه او دلته کې کار کوم زم دغه سنیټری والا دکان دی نه نیک او بس درس بس بیا پزان نیم پیش وی سر ربانی کر دے دو اسپتال ربانی نه لگے دا او بس بیا پزان نیو پیش جی دما کو گونا بالکل بندی بالکل زپ بس پیش ویم پی نیم بس وی گنی ما بانی کو کوٹی دیوال دا پری واتو
لیڈی ریڈنگ روختون کی دے صوبے دا اطلاعات وزیر میا افتخار حسین ویل چی دا برید پا در آدم خیل کی دا امن لخکر پا یو دفتر تر سر شوی دے خو اینی شایدان وای چی پا دی برید کی زیاد تر عام ولسی وگڑی وجل شوی دی
بس کاروباری زیاده کنا کاروباری زیاده بس خلق زی و رازی مارکیٹ دے پوش ایو خوا مارکیٹ دے بل خوا مارکیٹ دے پرندی سا دا پوش سرک کار روزگار والا خلق دقل دفتر نشت دے او دفتر ایو خوا بایی پوش خدا غزی نشت دا بس کاروباری زیاده
میا افتخار حسین ویل چې په اسلام آباد کې لوړپوړو عسکري او حکومتي چارواکو د ترګرو په ضد د کوټلي ګامونو په اړه خبرې اترې کړې دي او د پېښور په شاوخوا سیمو کې د ترګرو د فشار مقصد د اپریشن مخه نیول دي
اور پېښور او شکه ګرد نوامه پرشر ډالنې کا مقصد یې چې انکه خلاف کاروایی نه وو
د پېښور او د پېښور په چارپېچل کې د دباو اچولو مقصد دا دی چې د هغې په ضد کاروایی ونه شي نو مونږ خو دا فکر کوو چې د مذاکراتو د لارې په امن قایمولو کې بریا ترلاسه نه شوه نو اوس وخت را رسېدلی دی چې د دوی په ضد مؤثره کاروایی وشي په زیر دی چې هغې بریدونه ترسره کړي او یوازې هغې ته د اپریشنو خبرې اترې رسي نو د اطلاعاتو د رسولو نه وړاندې د ترګرو په ضد عملیات پکار دي او قربانی مونږ هسې هم ورکوو که مونږ عملیات نه کوو نو هم مونږ قربانی ورکوو نو ځکه پکار ده چې د امن قایمولو لپاره مونږ یو ځل قربانی ورکړو او د امن قایمولو لپاره مؤثره کاروایی وکړو مشال ریډیو ته د نامعلومه ځای څخه د ټلیفون په لیکه د دره ادمخیل د طالبانو ویان محمد وویل چې د دره ادمخیل د دې برید سره د تحریکی طالبان پاکستان هیڅ قسمه تړاو نشته او حکومت دې په دې لړ کې په هغې باندې د نیوکونه ډډه وکړي. غلام غوث مشال ریډیو پېښور.
مشال ریډیو د مینی او رڼا زیری.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. اوریدونکو سوات منګوره کې سوات کامی جرګې او نیک پخیل امن جرګې په منګوره کې د وسلوالو طالبانو لخوا په یو وسلوال برید کې زخمی شوی ملاله یوسفزی باندې د شوی برید پر ضد سخت احتجاجي مظاهره کړي او غوښتنه یې کړې ده چې دغه برید کوونکي زر تر زره ونیول شي. نور تفصیل د مشال ریډیو خبر یاله کوي.
سوات منګوره کې سوات قامی جرګې او نیکخیل امن جرګې جدا جدا په ملاله یوسفزی او نورو ماشومانو برید کوونکو سخت ټکو کې غندنه کړې ده. سوات قامی جرګې یو شمېر غړو او عامو خلکو په نشاط چوک منګوره کې احتجاجي مظاهره وکړه. د وسلوالو څخه د کرکې په تور نالې ولګولې. په دغه موقع د سوات قامی جرګې ویان خورشید کاکا جی مشال ریډیو ته وویل چې دوی په وطن کې امن غواړي او د اولس تحفظ غوښتنې کوي.
سوات قومي جرګه په دې ډېره غمجنه ده لکه او د چارواکو نه دا مطالبه کوي د ملالې یوسفزی د شازیه بیبي د کائنات بیبي ته دې چې کوم حملهور دي په دوی باندې کدا دي کدا لا جاهد خان دي دا دي ونیوي شي دوی ته د خپل په سزاګانې ورکړی شي لکه او د سوات خلکو ته دي دایمي امن ورکړي.
بلخوا سوات پریس کلب کې د تحصیل قبل نپکی خیل امن جرګې مشرانو خبریالانو ته وویل چې وسلوالو اوس په بې وسه ماشومانو بریدونه شروع کړي دي چې دغه د کرکې وړ دي. اوس اولس راویښ شوي دي او دغه لاسونه به قطع کوي. په دغه موقع د جرګې ویان پیروز شاه مشال ریډیو ته وویل
نه خو زموږ د پښتو کلچر دی نه دا د مسلمانۍ شان دی نه دا د پښتون پیشه ده او خلک چې چپ و در اوسه پورې اوس زم چې خلکو چپ مات کړی دی او ټول خلک شي او خلک دی ته وایي چې د شتګر هر ځای کې چې نو د بے خوند سړی دی د بیکاره دی او د په زنانه باندې لاس چوت کې د لاس چې د زما کور ته راورسې اوس به لاس ماتوم.
د سوات قومي جرګې یو شمېر غړو منګوره ښار نشاط چوک نه تر مین بازار نیو روډ او بیا سوراب خان چوک پورې یون وکړو. لاسونو کې چاټونه راغستی وو او د ترهګرۍ په ضد یې نارې لګولې. نیاز احمد خان مشال ریډیو سوات.
ادونکو څنګه تاسو واردل چې په سوات کې د ملالې یوسفزی باندې شوی برید پر ضد مظاهره شوې ده. همدارز نن د افغانستان په ټولو سکولونو کې د ملالې یوسفزی د صحت دواګانې وغوښتل شوې لکه د افغانستان د نورو سیمو د سکولونو په شان ننګرهار کې هم زده کوونکو د قومي ترانې وروسته د ملالې یوسفزی لپاره د قرآن کریم تلاوت وکړو او د هغې د روغې سټې دعاګانې یې غوښتې. دوی د تعلیم لپاره مبارزه کوونکي ملالې باندې برید په سختو ټکو کې وغنده او دا یې بزدلانه فعل وګرځوو. نور تفصیل باز محمد عابد راکوي.
نن د خالی په ورځ د افغانستان د پوهنې وزارت د فرمان په اساس د هیواد د ټولو ښوونځیو او علمي موسسو په څیر په ننګرهار کې هم د ملالی ایسوبزی د روغتیا لپاره دواګانې وشوې. په همدې مناسبت د جلال آباد په بی بی زینب لیسې کې یوه غونډه وشوه. د ننګرهار د پوهنې ریاست تدریسي مرستیال اولګل ابوزاید د پوهنې وزارت پیغام ولوست چې په یوه برخه کې راغلی وو.
د افغانستان اسلامي جمهوریت د پوهنې وزارت پر ملال یوسفزی د پوهې او علم د بوزله دښمنانو بې رحمانه حمله په کلکه غندي. نوموړې حمله د خدای پاک پر وی تاکید فرضې باندې حمله ګڼي او د ملالۍ پیاوړې ارادې ته د احترام په مخه د افغانستان ټولو 15,500 ښوونځیو او تعلیمي موسساتو مسؤلینو ته لارښوونه کوي چې شنبه یعنی نن ورځ 1991 کال د تلې پر 28 نیټه د هیواد د ملي سرو تر اورېدو وروسته د ټول زده کوونکي طالب علمان او محاصرین اغلی ملالۍ یوسفزی ته د خدای جل جلاله له دربار څخه د عاجل شفا دعا وکړه.
له پیغام وروسته د قران کریم سو آیاتونه تلاوت شول او په جمع ټولو شاګردانو خپل لاسونه کچکول کړل او د الله تعالی څخه د ملالۍ د روغې سټې دوا وغوښتله. د بی بی زینب خونزی دوه تنو نجونو د ملالۍ په وړاندې خپل تاثرات د مشال راډیو سره صدارنګي شریک کړل.
زه فضل غوث د بی بی زینب رضی الله تعالی عنها د لیسې یو تن زده کوونکی ما لکه څنګه چې دا څرګنده ده چې ملالۍ زمونږ د حقوقو طرفدار او په هر زمان کې هغه په دغه کوچنی عمر کې وکولای شي چې زمونږ د حقوقو طرفداري په هر ډول سره وکړي. دا هغه ظالمانو چې په ملالۍ باندې بیرحمانه برید کړی دی هغه ته د نیکی هدایت غواړو. خدای دې وکړي چې ملالۍ ډیر زر د صحت په جامه کې وپوښل شي.
بصیرت نورې د بیژنه بلسی یو تن زده کوونکی ملالۍ خپل نوم په تاریخ کې ځلان دګر د بزرانه کار چې کوم اشخاصو کړی دی په موږ خورده شي ویل نه شو خو همدا ورته ویل شو چې خدای جل جلاله هغه ته د نیکی هدایت وکړي چې داسې کارونه شاګردانو سره ونه. موږ په کورونو کې هم دعا کړی ده او په مکتبونو کې هم دعا وکړله چې خدای دې ملالۍ ته روغ صحت ورکړي.
یاد دی وی چې ملالۍ یوسفزی د 1991 کال د تلې په 13 نیټه هغه مهال چې د خونځي څخه د کور په لور روانه و د سواد په مرکز منګوره سیادو شریف روډ باندې وسلوالو په ګولو وویشتا. باز محمد عابد، مشال رادیو، جلال آباد.
اوزونکو په پاکستان کې کڅه هم په تیر وختونو کې ډېرې خلکو د سغدري زی او ترګري د پیخو غندنه نشو کولې خو پر ملالۍ یوسفزی تر وسلوال بری دروست یو شمیر نارینه او خزینه پر لارو سړکونو د رسنیو لاره د پیخې په کلکه غندنه کوي او د عاملینو په ضد د کاروایی غوښتنه کوي. دا چې دا ځل دا بدلون په څه معنی دی په همدې اکله احمد شاه اعظمي یو رپورټ برابر کړی. راځي چې په ګډه وغږ شو.
د سواد پر 14 کلنې ماشومی ملالۍ یوسفزی باندې وسلوال برید کوي خواته د نړیوالو ادارو لخوا وغندل سو، نو بلخوا په پاکستان کې بیلابیلو سیاسي ګوندونو د بشري حقوقو تنظیمونو او مدني ټولنو په کلکو ټکو کې د دې برید غندنه وکړه او په یو خلې د ترهګری او سختدریزي په ضد ژغ پورته کړي. د پاکستان په بیلابیلو شهرونو کې که یوې خواته د دې پیش په ضد لاریونونه راووتل، نو بلخوا د جمعې په ورځ د دې هیواد په بیلابیلو شهرونو کې د ملالۍ د روغتیا لپاره ځانګړي دعاوې وغوښتل سوې. په پېښور کې د بشري حقونو مبارز ایمل خټک وایي چې پر تعلیم او امن غوښتونکو ماشومی باندې برید په لومړي ځل خلک په پراخه کچه د ظلم او تیری په ضد ژغ پورته کولو ته راوپارول.
په اول ځل باندې موږ ګورو چې په دومره وسیع پیمانه باندې خلک لګیا دي د دې حملې او د دې حملې د مورخینو باره کې لګیا دي خبرې کوي او هغه غندي. دې نه مخکې چې دی نو په دومره کلاو سره یا په دومره وسیع پیمانه باندې په دې مسلو باندې بحث نه کېدو یا کم مزاحمت کېدو هم خو چې کوم عاملین یو یا کوم عاملین کېدای شي د دې قسمه ناوړه قدمونو شاته نو په هغوی باندې ته به چارګوته نه نیول نیول نو هغه به چې دی نو په واضح انداز کې نه کېدی. او زما په خیال باندې دا یو ښه پیشرفت دی. خلک تنگ دي او د وضع چې روانه ده دینه تنگ دي. خلک امن غواړي، خلک استقام غواړي، خلک استقرار غواړي.
د پاکستان په قبایلي سیمو او خیبر پښتونخوا کې د تیرو 2 کلونو راهیسې د ترهګرۍ یو شمیر پیش رامنځته سوي دي چې په زرګونو کسان یې له منځه وړي دي. د امن تحریک په نامه د غورځنګ مشر ادریس کمال وایي چې که اوس هم پښتانه راونه پاڅېدل نو د لا زیات کړاوجن ژوند سره به مخامخ سي.
دا د پښتون قتل دی، د زمونږ د لونو قتل دی، دا زمونږ د تهذیب قتل دی، زمونږ د کلتور قتل دی. دا یو نه دی، دا سوزل وشو او پښتون قام کپدې کې نه راپاسي نو دی به ډېر ذلیل وخت دی.
پر ملال یوسفزی د برید پر د پاکستان وسوالو طالبانو په خپل غاړه واخیسته. د پاکستان یو شمیر علماو، سیاستوالو او ولسی وګړو دا پیشه د اسلام، انسانیت او پښتونولۍ په ضد ګام وبالي. خو دې هر څه د پکتو سره اوس د ولس سترګې د پوز پر لور دي چې د وسوالو طالبانو په ضد به څه ګام پورته کړي. د دفاعي چارو کارپوه د پاکستان د پوز پخوانی افسر بریګډیر ریټایرډ اسد منیر وایي چې د پاکستاني پوز مشر دا ځل په ډاګه ویلي چې د ترهګرو په ضد به عملیات کوي او همدا مناسب وخت دی چې پوځي عملیات ترسره شي.
دغه ټایم دی چې دې باندې فوج سره خلک دي او هغه د خپل اخرنی چې زیر شمالي وزیرستان جہاد میٹنگ کمیٹی
په پاکستان کې د ترهګری او سختدریزی په ضد د ګڼ شمېر کسانو لخوا د روان کمپاین لامل پر ملال یوسفزی برید دی. دا چې تر کومه به د ولس لخوا د وسلوالو ډلو د پیښو په ضد د غندنې او د امن او تعلیم د عام کولو ژغ په څرګند ډول پورته کیږي، ایمل خټک وایي دا ځل به دا مبارزه پر مخ ځي ځکه چې ورانکاري قوتونه ورځ په ورځ خپل اصلي څیره بربندوي او د خلکو په زړونو کې د ځان لپاره نفرت زیاتوي.
موږ واضح صف بندی ګورو چې یو طرف ته هغه قوتونه دي چې هغه په دې ملک کې د جمهوریت خبره کوي، د انساني حقوقو خبره کوي، په دې ملک کې د امن خبره کوي، ترقی او د سوکالۍ خبره کوي، او بل طرف ته هغه خلک دي چې هغه په زور باندې په خلکو باندې خپل پروګرامونه راتپي، خپل ایجنډا راتپي او داسې ناوړه کارونه کوي چې هغه په نتیجه کې بې ګناه خلک وژل کیږي. نو دې لپاره زما په خیال باندې چې دا کوم خلکو سره آزادي ترلاسه کړې ده، زما په خیال باندې دا برستو زی نه بلکې دا به نوره مخکې زی. او هغه وجه دا ده چې قوتونه چې کوم دورانکاري قوتونه دي هغه ورسته به افشا کیږي.
پر ملال یوسفزی د نهه پورز وسوالو طالبانو ها وخت برید وکړي کله چې لسکول څخه په بس کې د کور پر لور روانه و. په پاکستان کې څه هم په تیر وختونو کې خلکو په واز کومي د سختریزي او ترهګري د پیښو غندنه نه سوای کولای، خو دا ځل یو شمیر شذنه او نارینه پر لارو، سړکونو او درسنیو لارو د پیښې په کلکه غندنه کوي او د عاملینو په ضد د کاروایي کولو غوښتنه کوي.
په ملال یوسفزی د برید وروسته د ولس په ذهنونو کې څه بدلون راغلی دی؟ په دې اړه مو د احمد شاه زمي رپورټ واورېدو.
که پښتو وایې مشال ریډیو واور.
د پاکستان په کراچۍ ښار کې تیر ورځ رسنیو سره خپل خبرو کې د پاکستان د کونو چارو وفاقي وزیر ایمان ملک ویلي دي چې د ترګرۍ هر جړله وزیرستان ته غځیږي، نو که ضرورت پیښ شو نو پوځي او سیاسي مشرتابه به د اپریشن فیصله کوي. نور تفصیل د اسلام آباد نه د سراج احمد په دې رپورټ کې ورو.
د داخله چارو وفاقي وزیر رحمان ملک کراچۍ کې رسنو سره خبرو کې ویلي دي چې د ترهګری ټولې کړي شمالي وزیرستان سره لګي او که ضرورت پیښ شو نو حکومت او پوځي مشروالي به حالت د اپریشن په چارو غور کوي. دی وایي
اب سارے کے سارے ٹیررزم کے رستے جو ہیں وہ نارتھ وزیرستان میں جاتے ہیں، نارتھ وزیرستان میں ان کا ہب ہے.
د ترهګری ټولې لارې شمالي وزیرستان ته ځي او په شمالي وزیرستان کې د دوی مرکزونه دي او کم چې موږ ته خفیه معلومات ترلاسه کیږي او یا د ولس کم وینا دا نو ترهګرو مرکزونه هم دغلته دي. اوس به حکومت غور کوي چې څومره ضرورت دی چې هلته اپریشن وکړي یا کول پکار دی، نو دا فیصله به حکومت او پوځي مشروالي کوي.
د رحمان ملک په دې بیان باندې د پاکستان د دفاعي چارو مبصرونو وینا ده چې د پاکستان سیاسي او پوځي مشروالي فیصله کړې ده چې اپریشن به کوي. هم په دې وجه رحمان ملک دې اړخته اشاره ورکړي. د دفاعي چارو تجزیه کار ریټایر بریګیډیر سین نذیر مشال ریډیو ته په دې باب لا ویل
شمالی وزیرستان کی چکم دی کم دا اپریشن بارے کی چکم خبریں کی گی دا خود سو کلون رئیسی جاری دی اس خبر دی ترازی چې زمون دا مشران کم دے کی ملاو شوی دی فوجی او بل طرف تا سیاسی قیادت سره ملاو شوی دی او رحمان ملکم دا اشاری ور کڑی دی چې دا غزی کی منگا سوچ کو چې در تر زنا اپریشن کو. نو نمبر 1 خبر خدا دا چې بانا د حکومت د پاره خو لټول ندی په کار، بل طرف تا چې اپریشن کین واغه خو زمینی حقائق واڑی
سی نظیر زیاته کړه چې کا هم حکومت دا آپریشن فیصله کړی دا خو التا آپریشن کې حکومت ته یو شمېر مسلې ورپیږي دي دی زیاتوي
چې دوی ټارګټډ آپریشن کوي نو خامخا د مولوی نذیر په سیزین د ګلبادر د علاقې نه بتیریږي او کو ګلبادر په سیزین نو مولوی نذیر په علاقه باندې هم سنه ستیریږي بل طرف ته تحریک طالبان راغوی به منګه علاقه کې دوی راغله نو دا داسې حساب سره ټارګټډ آپریشن نشي کېدلې لکه څنګه چې په اخبارونو کې یا په وینا باندې کېدلې شي او دوی به هوایي تورال تلاټ شي ولته به آپریشن وکړي شي ډېر مشکلات دي پکې
د ذکر وړ دا چې دوه ورځې وړاندې پینډې کې د پوځي مشرانو ترمنځ غونډه شوې ده چې بګي هوټ سرګند کړې شوې ده چې د پاکستان پوځ به د ترهګرۍ د ختمون لپاره د یوې قربانۍ نه هم ډډه نه کوي او دا چې د ترهګرۍ د لعنت د ختمون پورې به هلې ځلې جاري وي. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
اردن کو پتا سے حال کے چھ شمالی وزرستان کے لڑیر وقت رہی سے میشتا اور پکھو پر زد عملیات و خبر کی گی خو سیڑوں کے وائی وسلوال ڈالے لدا غزے سخا کرمی او اورگزئی تا پگ مجبور شوی دی د ممکنہ عملیات پر وقت طالب وسلوال کم زے د خوندی پٹن زینو پتوگ کرولشی دادا بشیر گواخ پدی رپورٹ کیو.
پرون د پاکستان په قبایلی سیمه او رغزو ایجنسی کې په امریکایي ډرون برید کې د خواو شاول لسوسلوالو د وژل کېدو ترڅنګ 12 نور زخمیان شول. د چارواکو په وینا برید د طالب وسلوالو د قماندان حافظ ګل بهادر ډلې د یو قماندان شاکر الله په مرکز شوه چې د پاکستانی طالبانو علاوه په بهرنی وسلوال هم وژل شوې دي. د قبایلی چارو کارپو او د وسلوالو پر فعالیتونو ژور نظر ساتونکې رحیم الله یوسف زیوای چې شمالي وزیرستان کې د ممکنه پوځي عملیاتو د کېدو او هلته د ډرون بریدونو د زیاتېدو لوجې پاکستان او بهرني وسلوال له وزیرستان څخه د اورګزو ایجنسی پر خوا روان شوي ځکه خو دا ډرون برید شوي.
اورګزو کې خو داسې سیمې شته لکه ماموزی دا چې هلته کې خو پاکستان حکومت تو واک نشتا التا خو طالبان موجود دی او دای مکمل التا کنٹرول دی نو یو خو التا کی زئی طالبان دی بل نور دینو کی چدی تا مشکلات سی یا التا کی دی خلاف عملیات شی نو دی غزه پریک دی او غزه تو ورزی کم لے کی چ زیات دی التا واک یو دا خبره ممکن دا چ نور خلق هم اوس شمالی وزیرستان نه یا کورمنال تراغلی.
د پوځي چارو کارپو د پاکستان د پوز پخوانی افسر بریګیډیر صاد وایي چې اورګزو او کورم ایجنسینی په ارزی توګه د القاعده او حقانی نیټورک لپاره یو خوندي ځای ثابتېدې شي او ځکه په کې د شمالي وزیرستان په شان همیشنه یې استوګنه نشي کولای چې دا دواړه ایجنسی افغانستان سره سرحد نه لري چیرته چې دوی د بریدونو لپاره ځی راځي. خو هغه زیاته کړه چې اورګزی د پاکستانی طالبان لپاره یو ډیر محفوظ او ښه ځای دی.
کوم د پاکستانی تحریک طالبان دی هغه لپاره یو ډیر موضوع علاقه ده ځکه چې اورګزی بالکل یو د بایر منځ کې وی هب چې ورته ځای کې وی هغه اورګزی ایجنسی ده دی د لخت خبر په خبر اطراف او هم ډیر آسان رسد دی داسې کوهات رخت هم دی او کوهات داسې پنجاب نه ستل چې کوم دی هم دی لپاره ډیر آسان دی خیبر سره خوا کې منسلک چې کوم محمد ایجنسی دا باجوړ دی دلته دا بالکل یو منځوريږي.
د یادونه وړ ده چې د امریکایي فشار باوجود هم پاکستانی پوځ شمالي وزیرستان کې عملیات نه دي کړي خو څېړونکو وایي چې څو ورځې وړاندې سواد کې د طالبانو لخوا د ماشومانو حقونو لپاره کارکونکي پر 14 کلنی ملالی یوسفزی برید وروسته اوس پر دوی کورنۍ فشار ډیر شوی. رحیم الله یوسفزی مشال ریډیو ته ویل کې د فشار له وجې پاکستانی پوځ شمالي وزیرستان کې عملیات شروع هم کړي نو دا به د ځینو وسلوالو ډلو پر ضد وي او مسله به حل نه کړي.
دا ملالی یوسفزی چې کوم پیښه ده ممکن ده چې دا اوس چې کوم یو فضا جوړه شوې ده پاکستانی طالبانو خلاف پاکستان کې میډیا هم کوشش کوي حکومت هم د دې موقع نه فائدہ اخلي فوج دا کېدی شي چې په شمالي وزیرستان کې هم دوی نوي عملیات پیل کړي خو دا عملیات په څنګه وي چا خلاف پویز کې یا خو تحریک طالبان پاکستان آ کسان چې هغه اوس شمالي وزیرستان کې دي یا پنجابی طالبان دا غي خلاف عملیات شي ځای چې کوم طالبان دي دا غي سیمه حافظ ګل بهادر دا غي خلاف کې دي شي عملیات ونی شي یا څنګه امریکا غواړي حکامي د خلاف نو کې دي چې دا هم ونی شي.
د یادونه وړ ده چې ځینې سیاستوالو او مدني ټولنو پر ملالی یوسفزی له برید وروسته د مظاهرو لارې پر دې ټینګار کړی چې پوځ باید نور طالب وسلوالو ته حوصله ونه کړي او خوندي ځایونه دې له منځه یوسي.
تاسو د بشیر غوخ رپورت واورید هم دراز وخت کیدون کړي 15:30 بجې او نجیب امیر هم سټوډیو ته راغله نو راځي چې هغه نه دی وخت تازه لند خبرونه ورو
دره دمخیل کې نن غرمې نمخ کې 14 شوې چې ورکه لکتر لګ شپارس کسان وژل شوې دي. تحریک طالبان وايي بریدوی نه دی تر سره کړي. هلته د افغانستان د کندهار ولایت په معروف ولسوالۍ کې په یو ځانمرګ برید کې د اتحادي ځواکونو د دوو غړو په ګډون 15 کسان وژل شوې دي. د پاکستان د کورنۍ چارو وزیر رحمان ملک وايي کاډي نوا پوس په شمالي وزیرستان کې عملیات کولای شي. په افغانستان کې ملیونونو ماشومانو پر ملالی یوسفزی شوی برید غندلې او داغه د روغتیا لپاره دعا کړې ده. د ترکیه وزیر اعظم رجب طیب اردوغان پر امنیت شورا نیوکه کړې چې د شام د شخړې د هواري لپاره د په وینا لازمي حل ځلې نه دي کړې. په مصر کې د حکومت فلو او مخالفو ترمنځ په نخټو کې د سلو نه زیات کسان جوړل شوې دي.
خبرونه مو د مشالې دی نو ورېدل چې نجیب امیر وړاندې کول په روسي مې کې ستاسو لپاره یو شمېر رپورټونه او د غرنګ نړیوالو ورسپانو ته کتنه هم لرو. خو لومړی ځو اسلام آباد ته چې نن د پاکستان ځنو ورسپانو په خپل ادارو کې څراغې سړي
د پاکستان مقامی ورسپانو کوم موضوعات په خپل ادارو کې راغستې دي هغه سپدا ډول دي. اج ورسپانو خپل ادارې کې وایي چې یو طرف ته وفاقي کابینه فیصله کړې ده چې هغه ډلې څوک چې پاکستان مني هغه سره به خبرې اترې کولې شي. بل طرف ته ایوان صدر کې هم د اعلی په غونډه کې د ترهګری پر ضد نوې پالیسی باندې غور شوې ده. ادارې وایي چې نوې پالیسی کا هر څه وی لا تر دې دمه دا خبره نه ده معلومه شوې. خو د ترهګری مخ په سیوا کې کې پیښو نه دا خبره ضرور سرګندېږي چې قانون نافذ کوونکي ادارو او استخباراتي نظام کې ډېرې کمزوري موجود دي او دغه وجه دا چې ترهګر هر ځای کاروایی کوي او لس کې یره ترخه خوروي باید چې دغه کمزوري ختمې کړي شي. ادارې مخکې د مذاکراتو په حواله لیکي چې دغه لړکي هغه سیاسي مشرانو له خپل کردار تر سره کول پکار دي ځکه چې د مذاکراتو عمل به ډېر وخت او صبر طلب وي او د دې لپاره به اول د جوړجاړي او په یو بل د اعتماد ماحول او د هغې رستو د مذاکراتو د کامیابی تما کېدې شي. مشرق ورسپانه خپل ادارې کې وایي چې د ملالی یوسفزی سره جوبل شوی شازیه او کائنات د حکومتي توجه او علاج نه محروم دي او تر اوسه حکومت د دې دوو ماشومانو جنکو لپاره هیڅ نه دي کړي. ادارې وایي چې د کائنات د کور والو وینا ده چې پولیس صرف د دوی کور ته د کائنات نه د پلټنو لپاره راځي او دغه شان نور خلک هم د تپوسونو لپاره ځي او راځي. ادارې لیکي چې د حکومت دا عمل ډېر د افسوس وړ دی ځکه چې د ملالۍ پرنګ کائنات او شازی هم د علاج حق لري باید چې کائنات هم زر تر زره سی ایم ایچ اسپتال ته د علاج لپاره ورسول شي. ادارې زیاتوي چې دا تضاد نه دی چې د طالبانو لخوا وشتلې شوې یوې ماشومې جنۍ لپاره ټول سرکاري وسایل وقف شوي دي خو بل طرف ته هم د دې سره جوبل شوي دوه ماشومې جنکۍ بېخي د نظره وستلې شوې دي. ادارې وړاندې لیکي چې ملالۍ یوسفزی د دې قام لور ده نو ولې شازیه او کائنات د دې ولس سنه دي؟ آیا دا ماشومان د دې کام لونه نه دي؟ ولې د حکومت ذمہواری نه جوړیږي چې د دې ماشومانو جنکو هم علاج وکړي؟ ادارې اخر کې لیکي هله د چې حکومت با دې اړخ تخصصي پام راوګرځوي.
دا اوس راځي چې تاسو د پاکستان د زنو ورسپانو ادارې وړاندې کولی
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
انټرنیشنل هیرالډ ټریبیون او انډیپندنت ورسپانو په سواد کې د طالب وسلوالو په لاس سخته زخمی شوی ملال یوسفزی په اړه لیکنه کړې دي چې مهم ټکی یې درته بشیر غوښ وړاندې کوي.
انټرنیشنل هیرالډ ټریبیون ورسپانه لیکي چې درې ورځې وړاندې سواد کې لخپل سکول څخه کور ته روانه 14 کلنه ملال یوسفزی ځکه طالب وسلوالو پر سر په ډزو وویشته چې هغې د انساني حقونو لپاره کار کاوه. ورسپانه وایي چې پر ملالی برید ټول پاکستانیان سره راټول کړل او دا برید په پراخه توګه وغندل شو. په مقاله کې راغلی چې ملالا د طالبانایزیشن ښکار شوی او دا ځکه چې طالبان لګی دي په خلکو کې سخت دریځې ته وده ورکوي. دوی آزاد خیاله خلک وژني او نه یوازې د غیر مسلمانانو بلکې د پراخه ذهن لرونکو مسلمانانو پر ضد هم د دوی په وینا جهاد کوي. انټرنیشنل هیرالډ ټریبیون لیکلی چې د دې برید په ترسره کولو سره طالبانو غوښتي چې ځوانان وویری تر څو دوی د امن او محبت لپاره کار ونه کړي.
خو په مقاله کې زیاته شوې چې طالبانو پر یوې ماشومې د برید په کولو سره خپله خونړۍ څیره وښودله. لیکوال لیکي چې دا باید په یاد وساتل شي چې ملالۍ د تعلیم لپاره مبارزه کوله. دا د ورځپاڼې په وینا داسې یوه سرمایه ده چې د طالبانو د ظلم د مخنیوي لپاره په اوږده مهال کې ډېر رول لوبولی شي. بلخوا انډیپینډنټ ورځپاڼې لیکلي چې پر ملالۍ یوسفزۍ له هغه دوه ورځې وروسته برید وشو چې د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان د وسلوالو پر ضد فعاله ډرون بریدونو خلاف لاریون او ریلي وکړه. لیکواله بیناشا وایي چې د ډیرو سیاستوالو او خلکو غوندې عمران خان هم پر ملالۍ برید وغانده، خو په دې اړه چوپه خوله پاتې شو چې آیا د اوسم غواړي چې وسلوال طالبان د مذاکراتو میز ته راولي. بیناشا لیکي که څه هم اوس ډیر خلک ملاله د انساني حقونو لپاره د مبارزې په خاطر ستایي، خو د هغې په وینا پاکستانیانو باید د بشري حقونو هلې ځلې یوې ماشومې جلۍ ته نه وای پرېښي. لیکواله وایي سره له دې چې ټول غټان پوهیږي چې د طالبانو کارونه غلط روان دي، خو بیا هم دوی خاموشه دي. هغې 14 کلنه ملاله ستایلي چې د ښه کار په مزل کې یې لویان هم شاته پرېښودل. په انډیپینډنټ ورځپاڼه کې بیناشا وړاندې لیکي چې نن سبا د ملالۍ په حق کې ډېرې لیکنې لیکل کېږي، خو حقیقت دا دی چې پاکستانیانو سوات کې د بشري حقونو څخه د سرغړونو په اړه د ملالۍ ډایري لوستله، خو د دې کار د مخنیوي لپاره یې هیڅ نه کول. هغه وایي د ملالۍ سره تر هغې چا لاس نه یو کاوه څو چې دا په سر په ګولۍ ونه ویشتل شوه. د بیناشا په وینا اوس اوښکې تویول بې ځایه دي.
د نړیوالو ورځپاڼو مقالې درته بشیر ګواښ وړاندې کولې. همداراز اکسپرس ټریبیون ورځپاڼه د سرلیک آیا په ملالۍ یوسفزۍ حمله بعد پاکستان اولس د ترګرۍ ضد جګړې لپاره یو موټی کړي او کنه، لاندې یو مقاله خپره کړې ده چې غټه کې یې څه داسې دي. په اداریه کې راغلی دی چې په منګوره کې په 14 کلنه ملالۍ یوسفزۍ تر برید وروسته ټول قام ته صدمه رسېدلې. ملالۍ د طالبانو د نظریې خلاف د میرمنو د تعلیم د پرمختګ لپاره هلې ځلې کولې. د ورته پیښې خلاف د پاکستان مدني ټولنې کوڅو ته په احتجاج راوتې دي او غواړي چې د پاکستان حکومت په هیواد دننه د طالبانو لخوا د خپور کړی شوي تشدد او سغدرزۍ خلاف ګامونه پورته کړي. د اکتوبر په 14 د پاکستان پوځي مشرتابه له حکومت سره په ګډه د ملالۍ یوسفزۍ پر ضد د شوي حملې خلاف د یووالي څرګندونه وکړه. پوځ اعلان وکړو چې دوی د ترګرۍ له منځه وړلو لپاره هر قسم قرباني ورکولو ته چمتو دي. د دې غونډې مشري د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري کوله. نوموړي ته څرګنده کړه چې د پاکستان پوځ ملک ته د ورپېښو چیلنجونو د مقابلې لپاره چمتو دی. یو وار بیا د غونډې ګډونوالو د ترګرۍ ضد د جګړې کولو هوډ څرګند کړو. په اجاره کې راغلی دی چې د پوځ مشر اشفاق پولیسخانی ویلي وو چې پاکستانی اولس د ترګرۍ ضد یوې حقیقي جګړې سره مخامخ دی چې پاکستان به یې پخپله کوي. اداره کې راغلی دی ضرورت اوس د دې خبرې دی چې د اشفاق پولیسخانی ورته موقف ملاتړ وکړی شي، ځکه چې په دې وروستیو کې د پاکستان له بهرنیو چارو پالیسۍ داسې ښکارېده چې اسلام آباد نور د ترګرۍ ضد جګړه کې دلچسپي نه اخلي. د پوځ لخوا ورته رویه په 2009 کال کې هم هغه مهال مخې ته راغله کله چې طالبانو یوه جنۍ د جنسي اړیکو درلودلو په تور په دورو وهله. له دې وروسته د پاکستان ولسمشر د پیښې د پلټنو حکم ورکړو او چیف جسټس هم د پیښې نوټس واخیستو او اخر کار د پاکستان پوځ د طالبانو پر ضد عملیات وکړل. همداراز اوس مهال د پاکستان سنی مذهبي ګوندونه د ملالۍ یوسفزۍ پیښه په افغانستان کې د امریکا له مداخلت او د اسلام سپکاوي له فلم سره تړي. د 2009 کال په شان سنی مذهبي عالمانو په ډاګه د طالبانو په ضد د مزاحمت او ماتې ورکولو غږ کړی، خو بیا هم ځینې د یری یا له طالبانو سره د څه قسمه تړون له وجې زړه نازړه دي. د اکسپرس ټریبیون ادارې په اخره کې راغلي دي په داسې حال کې چې یو شمېر مشکلات دي، راځئ چې په دې امید شو چې د ترګرۍ ضد جنګ د پاکستان خپل دی، نو باید چې په خپل یې وکړي، ځکه چې له دې پرته بل لار هم نشته.
د مشال ریډیو د یکشنبه یا اتوار د ورځې 19 پروګرامونه
زما کور زما کلی
په پاوکم 11 بجو،
د باختر ستوري
په پاوکم 2 بجو،
راشا درشا
په 1 منټه د پاسا 2 بجو،
د مشال مرکا
په 28 منټه کم 4 بجو،
پښتانه په نړۍ کې
په 28 منټه کم 5 بجو،
سړی سندرې
په پاوکم 5 بجو.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. د پښتنو په سیمه د اوږدې جنگ جګړې او بې قرارۍ سره څنګ په څنګ د امن او سولې لپاره یو فعال او څرګند مبارزه هم دوام لري، خو دغه تحریک د یو شمېر ننګونو سره مخ دی. نور حال د شاهین بنیری په دې رپورټ کې ورو.
د پښتنو په سیمه د اوږدې جنگ جګړې او بخراره سره څنګ په څنګ د امن او سولې لپاره یو فعال او سرګنده مبارزه هم دوام لري. خو دې تحریک په میډیا او د پاکستان او افغانستان په سیاسي او سماجی منظر هغه توجه نه ده ترلاسه کړې کومه چې پکار ده. د سیاسي او ټولنیزو چارو کارپو خادم حسین وایي د پښتنو د امن تحریک د درو غټو ننګونو سره مخ دی. وړومبی دا چې د امن جرګو او ټولنو غړي د وسلوالو او ریاستي ادارو دواړو لخوا د ژوند د خطر سره مخ دي. بل دا چې د جنگ د مفکورې د ودې لپاره په کلونو د خلکو په ذهنونو کار شوی دی. او دریم دا چې د امن د ودې لپاره د امن د انفراستراکچر یا ډانچې په جوړولو خرص پکار دی چې نه کیږي. نوموړی زیاتوي
هغه په بنیادی توګه موږ د چکم غوایو چې دومره ډیر وسایل چې هغه په مختلفو شکلونو کې استعمال کړی شي او انفراستراکچر جوړ کړی شي څنګه چې د جنگ د مفکورې انفراستراکچر جوړ کړی شوی دی او په هغه په اربونو ډالر په اربونو پاونډونه په اربونو ریالونه لګېدلی دي. دغه شان دغه اربونه ریالونه نه اربونه پاونډونه نه اربونه ډالر نه او د دې د امن د انفراستراکچر جوړول لپاره خو کم از کم دومره وسایل پکار دي چې ایمان دغه انفراستراکچر اوچلی دی شي چې د بجلی بل خلک ورکولی شي چې یو اخبار خلک وستې شي چې یو سیمینار کولی شي یو مشاعره کولی شي یو کنسرت کولی شي.
په کال 2009 کې په پېښور کې امن خوخو خلکو د امن تحریک په نوم یو مبارزه پیل کړه. په دې مبارزه کې د سیاسي ګوندونو غړو د پوهنتونونو استادانو او زده کوونکو وکیلانو او لیکوالانو برخه اخیسته. دوی د امن پرمختیا او دیموکراسۍ د ودې لپاره په ریاستي پالیسو کې د بدلون غوښتنه کوله. خو د دې تحریک مشر ادریس کمال وایي په دغه لار کې د ډیرو ملګرو قرباني ورکړې ده.
یو چې کوم قوتون فر د موږ مقابلي حکومت په هر لحاظ سره مضبوط دي هغه د ټوپک نوارې د سره ماچو دغه پورې بیا میډیا هم د هغې په کنټرول کې ده لکه موږ ته پکې ډېر کم اړخ ملاویږي چې خپلې خبرې وکړو. بعضې وخت کې پښتنو کې خپل هم یووالی نشته د هغه کمزوریانې هم دي او دې نه علاوه نور چې کوم چیلنج نه خاص کر د دمکیانو یا د عمل هم جاری دی چې کوم خلک دا کار کوي زمونږ ملګری زرتی فریده بیا فریده بیا اوس ملالی یا داسې نور خلک چې کوم دی هغه ډېر فیزونو ښکار شو چې چا به کلم کله خبرې کولې اظهار به کول او د ترهګرۍ د مخنیولو کوشش به کولو.
کارپوهان وایي د باچا خان د خدایي خدمتګاری د تحریک نه راواخله تر اوسه ګڼ شمېر پښتنو امن خوخو په سیمه کې د امن پرمختیا ډیموکراسۍ او سماجی بدلون لپاره اواز اوچت کړی دی. خو دغه اواز د پیاوړي کولو لپاره په قامي او نړیواله کچه پوره کار نه دی شوی.
د مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ سپو 621
په لنډو سپو یا شارټ ویوز 2113 15580 او 15280 کیلو هرتز
او د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو .com پاکي او صافي اوریدل شي.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه او اوس هم یو نړیوال ریپورت لرو. د جمعې پورز د مصر د ولسمشر محمد مرسی د ملاتړو او مخالفانو ترمنځ نښته وشوي او د هسپتال چارواکو په وینا شاوخوا 110 کسان پکې جوبل شوي دي. د مصر د شخړو او روان بحران په اړه بعد رایټرز اجانس راپور لا جناکا الکوزی وورو.
د انګلستان د خزانه وزیر جورج اوسبورن د جمعې پورز د محافظه کار واکمن ګوند په کلنی کانفرنس کې د خبرو پر مهال د هیواد په دفاعي پلانونو او ستراتیژۍ انتخابونو وکړل او وړاندیز وکړ چې په افغانستان کې ډېر انګلیس عسکر باید سمدستي وطن ته راستانه شي. د انګلستان صدر اعظم ډیوډ کامرون ژمنه کړې چې انګلیس عسکر به د 2014 کال په پای کې له افغانستان څخه ووزي. خو د حکومت وزیران او پوځي قومندانان بحثونه کوي چې څنګه ژر به وکړای شي په افغانستان کې د خپلو عسکرو شمیر راکم کړي. د انګلستان پوځي مشرانو داسې پلانونه هم برابر کړي چې له مخې به د پخواني پلان پر خلاف په راتلونکي سوي کال کې زیات شمېر انګلیسي عسکر له افغانستان څخه وطن ته ستانه شي. په 2013 کال کې د عسکرو د ایستلو پریکړه ممکن تر نوي کال پورې ونشي. د انګلستان د خزانه وزیر تیره میاشت د ملي امنیت په غونډه کې چې یو شمېر مهمو وزیرانو پوځي قومندانانو او د استخباراتو مشرانو پکې ګډون کړی و په افغانستان کې د انګلیسي ځواکونو د حضور په اړه پوښتنه وکړي. په دې غونډه کې قومندانانو وزیرانو ته دراتونکو دوه کلونو په عملیاتو کې چې په زورونو انګلیس عسکر به هم پکې برخه اخلي معلومات ورکړل. د انګلستان د خزانې وزیر اوسبورن د قومندانانو په خبرو او مربوطو پلانونو پوه دی او پوښتنه یې وکړه چې انګلیس عسکر ولې همدا اوس وطن ته نه راستنیږي. یوې منبع ورځپاڼې ته ویلي د دفاعي چارواکو د خبرو پر وړاندې د اوسبورن غبرګون په قصدي ډول د پارونې عمل و. دوهم آئین شاهد بیا وایي په پوځي چارو کې د ښاغلي اوسبورن دا مداخله د هغه کرکټر یا سټایل دی. دی غواړي چې د ملي امنیت په جلسو کې خلک چیلنج کړي او مباحثې راوپاروي. د انګلستان وزیران او پوځي چارواکي له افغانستان څخه د خپلو شاوخوا 9000 عسکرو د ایستلو لپاره پر مهالویش بحثونه کوي، خو د خزانې د وزیر انتقادونه به له افغانستان څخه په راتلونکي کال کې د انګلیسي عسکرو د شمیر د کمولو عملیه اوږده کړي. په دې اړه ممکن د 2013 کال د فبروري تر میاشتې پورې پریکړه ونه شي. د انګلستان صدر اعظم ډیوډ کامرون په روانې اونۍ کې ویلي و په 2014 کال کې چې په افغانستان کې د دوی جنګي ماموریت پای ته رسیږي ټول انګلیسي عسکر به له دې هیواد څخه وایستل شي. د 2002 کال راهیسې په افغانستان کې له طالب وسلوالو سره جګړو کې 433 انګلیس عسکر وژل شوي دي.
د افغانستان په اړه مو د جانا خالکوزی ریپورت واورېدو.
دا مشال ریډیو ده.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. اوریدونکو، په نوم د ټیکنالوژي یوې ادارې هڅه کړې ده چې ټي ای ډي د ډیجیټل د تخنیک په افغانستان کې دود کړي او په دې ترڅ کې یې پرون یو غونډه هم کړې ده، خو د تخنیکی ستونزو او امنیتي اندېښنو له کبله دا یو ورځنۍ غونډه خراب شوه. په دې موضوع د مشال ریډیو خبرونو مرکزی څانګې یو رپورت جوړ کړی دی چې مهمه برخه یې له پامیر ساحل اورو.
ټي ای ډي د درې الفاظو مخفف دی، یعنی ټیکنالوژي، انټرټینمنټ یا تفریح او ډیزاین. دا یو نو دولتي اداره ده چې غونډې جوړوي او بیا یې د انټرنیټ له لارې په ژوندۍ بڼه خپروي. د اکتوبر پر 11 نیټه ټي ای ډي په افغان پلازمینه کابل کې د یوې پرمختللې ټیکنالوژیکي غونډې جوړولو تابع وکړه. د دې یو ورځنۍ غونډې مخه دا وه چې د افغان کاروباریانو او نوښتګرانو د بریا کیسې له نړۍ سره شریک کړل شي، خو د تخنیکی ستونزو او امنیتي ویرې له کبله دا غونډه خراب شوه. د انټرنیټ د کمزورتیا له کبله غونډه په ژوندۍ بڼه خپره نه شوه او د امنیتي اندېښنو له کبله داسې وشول چې د غونډې تر پیلېدو دا نه و معلومه چې پکې به څوک برخه اخلي او څوک به پکې خبرې کوي. ورسته چې غونډه پیل شوه نو 1500 کسانو پکې ویناګانې وکړې، خپل نوي مصنوعات معرفي کړل او نندارتونونه یې پرانیستل. په دوی کې زیاتره افغانان ول. په ویناوالو کې په نړیواله توګه پیژندل شوي د بشري حقونو فعالین، هنرمندان، موسیقاران، کاروباریان، استادان او خبریالان شامل ول. اونامور چې د غونډې له جوړونکو یوه ده وایي غونډه به بریالی شوې وای خو تخنیکی مسئلو خراب کړه. هغه افغانان چې خپل تخلیقات او مهارتونه ښیي او داسې شیان جوړوي چې رښتیا هم د دوی د هیواد لپاره ګټور دي، نه ستایل کیږي او نه هم لمانځل کیږي. دا غونډه د هغو کسانو د لمانځلو لپاره ده چې د جګړې له ډګره بهر کار کړی دی. دا هغه خلک دي چې پر ټولو ناخوالو سربیره په رښتینه توګه هڅه کوي چې د ملکي وګړو ژوند ښه کړي، هغوی شتمن کړي او تنوع پیدا کړي. په دې غونډه کې ویناوال په درې برخو ویشل شوي ول. یوه برخه د هغو کسانو وه چې د حقونو او مدني ټولنې غړي او فعالین ول، دوی ویناګانې وکړي. دویم تخلیقي کاروباریان ول او درېمه ډله د هغو کسانو وه چې په کلتور او جګړې وغږېدل.
اوریدونکو، د پامیر ساحل رپورټ مو واورېدو. همداراز د 2012 کال د سولې نړیواله نوبل جایزه اروپایي ټولنې ته د ورکولو اعلان شوی دی. د اروپایي کونسل او اروپایي پارلمان مشرانو ویلي دي چې د امن د نړیوالې جایزې ترلاسه کول د امن، جمهوریت او روغ جوړې لپاره د دوی د زیار نتیجه ده. په دې اړه د مشالډیو د خبرونو مرکزی څانګې یو رپورټ خپور کړی دی چې مهمه برخې یې له بوریوال کاکړه ورو.
ریپورت لیکي د 2012 کال د امن نړیواله نوبل جایزه په داسې وخت کې اروپایي ټولنې ته ورکړل شوې ده چې دا ټولنه د خپل تاریخ تر ټولو له زیاتو مالی ستونزو سره مخامخ ده. د دې جایزې د ورکړې اعلان نن، یعنی د اکتوبر پر 12 نیټه د ناروې په پلازمینه اوسلو کې وسو. د ناروې د نوبل کمیټې مشر توربورن جګلیند وویل
The union
and its forerunners
د ټولنې او مشران یې په تیرو شپږو لسیزو کې په اروپا کې د امن په ټینګښت، روغه جوړه، جمهوریت او بشري حقونو کې خپله برخه اچولې ده.
د اروپایي شورا مشر هرمن وین رومپی ویلی دی چې د دې جایزې ورکړه د دې پخلی کوي چې اروپایي ټولنه د تاریخ په اوږدو کې د امن تر ټولو زیاته ساتندوی پاتې شوې ده. د اروپایي پارلمان مشر مارټن شولز ویل اروپایي ټولنې له بالکن هیوادونو تر کفکاز پورې د جمهوریت او روغ جوړې لپاره مهم رول لوبولی دی. د اروپایي کمیشن ویاندی اهرن کلی د هنسن د مشال ریډیو د خبر له مرکزی څنګه سره په امریکا کې دا جایزه یو لوی لاسته راوړنه وبلله.
دا په اوسنۍ حالات کې چې اروپایي ټولنه لستر ننګون سره مخامخ ده، یو شاندار موقع ده چې نړۍ د امن لپاره د دوی لزیاره متاثره ده او منی چې دا و نړۍ ته د هیلي یو پیغام ورکولای شي.
د ناروی د نوبل کمیټې ویلي دي چې اروپایي ټولنې اروپا د جګړې له برازم د امن په برازم بدل کړه. دې کمیټې په خپل بیان کې ویلي دي چې د ختیځ او لویدیځ ترمنځ ویش تر ډیر حده لمنځه وړل شوی دی، جمهوریت قوي کړل شوی دی او پر نسلي اساس روانې ډېرې شخړې هواري کړل شوی دي.
د بوریوال کاکړ چې تاسو یې رپورټ باندې کوو.
مشال ریډیو د مینی او رڼا زیری.
اوریدونکو د تیری میاشتې په یو ویشتمه نیټه په پاکستان کې د عشق رسول ورځ مانځلو په ورځ په موقع احتجاج کوونکو د پېښور یو شمېر سرکاري او نجی ودانۍ ړنګې کړې وې او دغه رنګ یو شمېر دغه دوکانونه یې سوځولې وو چې پکې د پېښور یوازنۍ د پېښور چاچا یونس فیملی پارک هم شامل دی. پړی نور تفصیل د پېښور نه شبیر جان راکوي.
دا تیر میاشت په یوه ویشتمه نیټه د جمعې په ورځ په سرکاري توګه د عشق رسول ورځ مانځلو په ترڅ کې رامنځته شوي احتجاجونو په دوران پېښور کې یو شمېر سرکاري او شخصي کاروبارونه لوټل شوي وو چې پکې د پېښور یوازنۍ چاچا یونس فیملی پارک هم احتجاج کوونکو تاله ترغه کړو. د پېښور اوسیدونکو وایي چې پېښور کې نور هم پارکونه شته دي، خو یا خو هغه لرې دي او یا هغه ګران دي چې غریب پولیس د هغې توان نه لري. خو له چاچا یونس فیملی پارک داسې وو چې دا د دوی په او نږدې هم وو او هغه هم تباه کړی شو او د پېښور ضلع انتظامی حکومت له پکار دي چې زر تر زره دا پارک بیا ودان کړي. په دې اخله دغه پارک د تونکي وایي
غریب خلک یو او د لرې لرې چکرو وسنه لرو، کم چې یو وړکی پارک او چاچا یونس پارک فیملی پارک دائم را باندې ودرو د مظاهرو کې خراب ک مالدار خلک وبس نم لړ شي نور پارکو ته چکر ځای ته او د غریب د پارک خو صرف نغه یو ځای و نور ځای ته وسم نه لري چې لړ شي. او حکومت نمونږ دا خواهش کو چې دا پارک واپس بیرته جوړ کړي.
کله نه چې چاچا یونس پارک خراب کړ مونږ به هیڅ چکر ته نه وتل. مخکې به مونږ د اتوار په ورځ دغه پارک ته تلو، دې علاقو کې خو بل پارک اسم نشته، دومره پیسې مونږ هم نه لرو چې هر اتوار اعتبار تلر شو.
په دې لړ کې د دغه پارک ټیکدار محمد اسماعیل مشال لیډو ته وویل چې د پارک چار دیوارونو علاوه دننه هر څه سوځول شوی او تختول شوی دي. دوی زیاتوي تقریبا کروڑ روپو نقصان دی چوشو دا دخل کو نم قرض اغستې دی، د بینکونو نم پیسې اغستې دی.
ولې د دغه پارک ته بیا جوړولو متعلقه د پېښور د میونسپل کمیټې مشر ټیارو محمد رحمان مشال لیډو ته وویل چې دغه ټیکدار لا تر دې دمه دوی سره تفصیلي رپورټ نه دی شریک کړی او دوی سره د هر قسمه مرستو ته تیار دي.
موږ سره د ټیکدار چې دی هغه موږ سره نن پورې رابطه نه ده کړې. موږ له متفق صوبې حکومت ته درخواست مرخواست پیې کړې وي کنه، موږ نن پورې د بحالۍ نه ده غوښته. بحالۍ دپاره چې دی موږ سره رابطه وکړي، موږ نه څه مدد وغواړي کنه. دا خو چې ته ډیولپ کړی هم د صرف سیل بیسز باندې او موږ هر قسم تاوان چې موږ کم لیګلي موږ ته قانون اجازت رکھے نو موږ به کوو، موږ به سپورټ کوو، موږ به صوبې حکومت ته کیسه ماستو، هر قسم ډیمیجز خوشې دي لیکن خوشک نشته.
یادونه ولله چې دغه پارک ټیکدار مشال لیډو ته وویل چې دغه احتجاجونو د وجې په پارک کې کارکونکو د اصلو نه سیوا غریبو کارکونکو روزګارونه بند شوي دي. شبیر احمد
احمد جان، مشال ریڈیو، پیخور.
دا مشال ریڈیو دا
اوردن کو د پاکستان په خیبر قبایلی سیمه کې د وتلو شاعرانو یو ترکستان اپریدی هم دی چې یو شمیر د پښتو داسې سندرې تخلیق کړې دي چې هغه نه هیرودن کې دي او وتلو سندرغاړو ویلې دي. د نوموړي د دې فن پاړه باندې دغه رپورټ اورو.
په خیبر قبایلی سیمه کې قدرت یو شمیر لیکوالانو ته فطری صلاحیت او استعداد ورکړی دی. په دې لیکوالانو کې یو وتلی شاعر ترکستان اپریدی هم دی. نوموړی د خیبر ایجنسۍ په باډه سیمه کې پیدا شوی دی او تر دولسم جماعت پورې یې تعلیم حاصل کړی دی او اوس په پولیټیکل انتظامیه کې نوکری کوي. دا چې ترکستان اپریدی د شعر او شاعرۍ سره څنګه شوق پیدا شو په دې هکله باندې نوموړی مشال ریډیو ته وایي.
په وخت کې موسیقي و ډېره په هغه باندې چې خیال محمد چې غزل بادشاه باندې مشهور شوی و نو دغه موسیقي د رفیق استاد په موسیقي کې د آب ما ډېره زیاته واورېدله نو د هغې نه زه ډېر زیات متاثره وم. بس هغه موسیقي شوق دمره بیا زیات غلبه شولو چې شاعري کولو لا بس مجبوره شو او هغه شاعري هغه وطن جومات کې هم تقریبا زه چې ما شروع کړې ده.
ترکستان اپریدی غزل او رباعي هم لیکي خو زیاتره د پښتو سندرې تخلیق کوي او داسې سندرې یې تخلیق کړې دي چې هغه نه هېرېدونکې دي او وتلو سندرغاړو هم ویلې دي. د خیبر قبایلی سیمې یو بل شاعر او لیکوال حزیب الله شینواری بیا وایي چې ترکستان اپریدی ښه شاعري کړې ده خو باید په موجوده حالاتو او د امن په موضوع باندې هم څه لیک وکړي.
نو بس هغه خو ډېر ښکلي لیکل کړي دي خو په کار ده چې د امن باندې هم لږ هغه څه لیکل وکړه. موجوده حالاتو باندې چې زموږ په علاقه او په سیمه کې څه روان دي چې په دې باندې لږ لیکل وکړه او ښه لیکل وکړه او د قوم لپاره د امن او د سوکالۍ او د خوشحالۍ پیغام پکې ورکړی شي.
دا چې ترکستان اپریدی داسې کومه سندره لیکلې وه چې ډېره مشهوره شوې ده په دې هکله نوموړی وایي.
نو څنګه خو کلامونه خو ډېر دي خو ما نازی اقبال له یو کلام ورکړی و چې تاسې پخپله واورېدلی دی خلکو خوښ کړی دی او هغې ما له ډېر زیات عزت راکړی چې اوف د چا یادونه په ما څه وکړ.
یاد دی وی چې په خیبر سیمه کې یو شمیر د اوچتې پای شاعران لکه د پښتو د غزل بابا امیر حمزه خان شینواری، ناظر شینواری، خاطر اپریدی، خیبر اپریدی، مراد شینواری، ساحر اپریدی او جدران منتظر هم تیر شوی دی چې وخت په وخت یې د پښتو ادب او موسیقۍ دپاره ډیر خدمات ترسره کړي دي.
د ترکستان افریدی چې کوم یو د سندرو تخلیق کوونکی دی د هغوی په اړه رپورټ واورې د وخت شوی دی څه کم بلکې دوه منټه کم شپږ بجې. نو راځئ چې وروستي لنډ خبرونه د نجیبا مینه اورو.
د مشال د نن ورځې وروستي مهم خبرونه. په دره ادم خیل کې نن غرمې نه وړاندې چاودنه شوې چې ورکې لږ تر لږه شپاړس کسان وژل شوي. تحریک طالبان وایي برید دوی نه دی کړی. د افغانستان د کندهار ولایت په معروف ولسوالۍ کې په ځانمرګ برید کې د اتحادي ځواکونو د دوو غړو په ګډون پنځه کسان وژل شوي دي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رحمان ملک وایي کاډینه او پوځ په شمالي وزیرستان کې عملیات کولی شي. په افغانستان کې میلیونونو ماشومانو پر ملال یوسفزی شوی برید وغانده او د هغې روغتیا لپاره دعا وکړه. د ترکیې وزیر اعظم رجب طیب اردوغان پر امنیت شورا نیوکه کړې چې د شام د شخړې د هوارۍ لپاره لازمې هلې ځلې نه دي کړې او په مصر کې د حکومت پلو او مخالفو ترمنځ په نښتو کې د سلو نه زیات کسان ژوبل شوي دي.
اوریدونکو د نن ورځې وروستي لنډ خبرونه مو د نجیب امیر نه اوریدل. همدې سره د مشال ریډیو د نن ورځې خبرونه پای ته رسیږي. خو تاسو په همدې سپو کولی شئ د ډیوا ریډیو خبرونه اورئ. او زه تاسو ته مچې سبابا یو ری بیا پورا په 9 بجې د مشال ریډیو خبرونه شروع کیږي. هم دې سره خپل قربا اسره لم مومن تا او د خبرونو ویان د نجیب امیر او تکنیکی همکار اساق امیر ته اجازه ورکړي. د لا پامه